Radio.
Radio Azadi. په پاکستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره په خبری راپورونو کې اوري چې د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې نن د پاتې انتخاباتي مرکزونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر پیلوي. نن یکشنبه ده، د لړم یا عقرب میاشتې 26 د نومبر 18. نور راپورونه هم لرو چې تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسون په 14 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر نن له سره پیلوي. په پام کې د افغانستان د هند په لکنو کې د ویست انډیز په وړاندې خپله درېیمه شل اوره مسابقه نن وکړي. په ایران کې د مظاهرو پر مهال د یوه تنه تر وژل کېدو وروسته امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې واشنګټن به د ایران د خلکو تر څنګ ولاړ وي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون په 14 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر نن له سره پیلوي. دغه بهیر تیره اونۍ د ځینو انتخاباتي ډلو د مخالفت له کبله وځنډول سو. د ټاکنو خپلواک کمیسون مشر هوا علم نورستانی پرون په کابل کې خبرلانو ته ویل چې دا پریکړه له ټولو انتخاباتي ډلو سره د موافقې پر اساس کړې ده.
کاندید صاحبانو له ناظرینو سره د تخنیکی برخې مسولینو سره موږ دا څو ورځې خبرې اترې درلودلې، اجنډا به مو درلودلې. په همدې باندې چې بعضې مسایل چې هغې ورته اشاره درلودله باید په هغې باندې خبرې وکړو او بالاخره یو هوکړې ته ورسیږو.
د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر د لړم یا عقرب پر 13 پیل سو. دغه بهیر په 16 ولایتونو کې بشپړ شوی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر ونه ویل چې د ټاکنو ابتدایي پایلې به څه وخت اعلان کړي. په پام کې د افغانستان د هند په لکنو کې د ویست انډیز په وړاندې خپله درېیمه شل اوره مسابقه نن وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون په خپله دویمه شل اوره مسابقه کې ویست انډیز ته د 140 منډو په توپیر ماتې ورکړه. لوبه افغانستان پیل کړه چې په 16 اورونو کې د اول لوبغړو په سوځیدو سره 140 منډې وکړې. که څه هم مخکنیو تجربو ته په پام سره دا د ویست انډیز لپاره لوی هدف نه و، خو د کریم جنت لخوا د 5 لوبغاړو سوځولو د افغانستان بریا یقیني کړه. افغانستان خپله لومړۍ شل اوره مسابقه بایللې ده. که نننۍ مسابقه وګټي نو د شل اوره مسابقو د لړۍ ګټونکی به سي. دواړه هیوادونه به د نومبر پر 28 ټیسټ لوبه هم وکړي. د افغانستان لوی څارنوالي ویلي هغه څلور څارنوالان چې په قرباخ کې ورباندې پرون حمله سوې د بګرام زندان ته روان ول. دا خبره د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي پرون اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته کړې ده. ښاغلی رسولي ویلي چې په دې حمله کې دوه څارنوالان وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي دي. په بګرام زندان کې د انس حقاني په شمول د وسلولو طالبانو مهم غړي ساتل کیږي. د افغانستان جمهور رئیس تیره اونۍ وویل چې انس حقاني او دوه نور ملګري به د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوو استادانو سره تبادله سي. خو د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې انس حقاني او ملګري یې د بګرام په زندان کې دي. حکومت یې د تبادلې مسله څېړي او د ملي ګټو پر اساس به فیصله کوي. دا لنډه څرګنده سوې چې د بګرام زندان ته پر لاره پر څارنوالانو خونړۍ حمله له دې مسئلې سره تړاو لري او که څنګه. خو اسوسییټډ پریس خبری اژانس پرون د وسلولو طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په حواله ویلي چې هغوی نه پوهیږي انس حقاني او دوه نور کسان ولې نه دي خوشې سوي. په ایران کې د مظاهرو پر مهال د یوه تن تر وژل کېدو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې واشنګټن به د ایران د خلکو تر څنګ ولاړ وي. مایک پامپیو پرون په ټویټر کې لیکلي، لکه څنګه چې مې د ایران خلکو ته یو نیم کال مخکې ویلي وو، د امریکا متحده ایالاتونه ستاسو تر څنګ ولاړ دی. په ایران کې د پټرولو د نرخ د لوړېدو پر ضد په تاوتریخجنو اعتراضونو کې چې پرون یې دویمه ورځ وه یو تن وژل سوی دی. د ایران د کرمان ولایت د سریجان ولسوال پرون ویل چې یو اعتراض کوونکی تر نامشخصو شرایطو لاندې وژل سوی، ګڼ نور ټپیان سوي دي. په اصل کې چې د ایران اقتصاد د امریکا د مالي بندیزونو له کبله تر سخت فشار لاندې دی. د ایران حکومت تېره پنجشنبه وویل چې د تیلو نرخ لوړوي او د تیلو لپاره نوي سهمیه وضع کوي. د دې سهمیې له مخې د هر شخصي موټر خاوند په میاشت کې یوازې 6 لیټره پټرول کارولی سي او د تیلو بیه به له 90 سنټو څخه 12.5 سنټو ته لوړیږي. پیراخ کې حکومت ضد اعتراض کوونکو د بغداد په مرکزی برخه کې پر یو ستراتیژیک میدان او دوو پلونو والکه ټینګه کړې ده. دا په اصل کې ده چې دغه اعتراض کوونکي د خپل هدف پر لوري چې پر زرغونی ساحې د والکې ټینګول دي د مخکې تاک په حال کې دي. د عراق امنیتي چارواکو او د اعتراض کوونکو مشرانو ویلي یو فعال چې په دغو اعتراضونو کې برخه درلوده پرون د بغداد په شمال لویدیځ کې په ډزو وژل سوی دی. مظاهره چانو چې د حکومت د استعفا غوښتنه لري هڅه کړې ده له ستراتیژیکو پلونو جمهوریه او سیناک څخه واوړي څو ځانونه زرغونې ساحې ته ورسوي چې امنیتي تدابیر سخت دي. خو د بلوازد پولیسو د وشکې بهونکي ګاز او بېصدونکو لاسي بمونو په کارونې د دوی د مخکې تګ مخه نیولې ده. تیرې میاشت د اداري فساد د ژوند د ناوړه شرایطو بیکاري او د کمزورو اساسي خدماتو له کبله د اعتراضونو له پیل راهیسه لږ تر لږه 320 اعتراض کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوي دي. د سوریې په شمال کې پرون په یو موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 13 کسان وژل سوي دي. دغه سیمه د هغو ځواکونو په کنټرول کې ده چې ترکیه یې ملاتړ کوي. د چاودنې دغه خبر د سوریې مخالفو فعالانو او د ترکیې دفاع وزارت ورکړی دی. وزارت په دې چاودنې کې د کردانو عمده ملیشا دخیل ګڼلی چې د خلکو د خوندیتوب په قطعو مشهور دي. انقره د کردانو دغه ملیشا تروریستان ګڼي او وایي چې په ترکیه کې له بیلتون پاولو جنګیالوی سره ارتباط لري. د سوریې په شمال کې د پرونی چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. او په بیلاروس کې نن خلک په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي. ګومان کېږي چې د اپوزیسیون له ګڼو کاندیدانو سره سره به په ټاکنو کې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا ته وفادار کاندیدان مخکې وي. دغه انتخابات په داس حال کې کېږي چې مسکو پر مینسک فشار راوستلی چې نږدې پوځي اړیکې او اقتصادي همکاري ورسره ولري. دې کار لوکاشینکا هڅولی چې له اروپایي ټولنې د امریکا له متحدو ایالتونو او چین سره د نږدې اړیکو ټینګولو هڅه وکړي. و بجې او و دقیقې سوې. په راپورونو کې اوري چې د ټاکنو کمیسیون وایي نن د پاتې انتخاباتي مرکزونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر بیا پیلوي.
کمیسیون مستقل انتخابات روند تفتیش و بازشماری آرا را در ولایات باقی مانده مجددا سر از یک شنبه 26 عقرب 1398 اثر می گیرد.
جمهوری ریاست وی چه ده حقانی شبکی دریغړی لا هم د افغان دولت په بند کړي. ولسی جرګې په لوګر کې پر زده کوونکو د جنسي تیری د ادعا او د ارزونې لپاره یو هیئت وګماره. دا همروی چې کابل پانتون د دریم وار لپاره د کال غوره مواصل اعلان کړ. په بهرنی موضوعاتو کې وایي چې د چک جمهوریت خلک نن د خپل مخملي انقلاب ډیر شمکلیزه لمانځي. د ژوند رنګونه هم په دې خبرې مجله کې اوریدلی سي. خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون بنن په پاتې انتخاباتي مرکزونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر بیا پیل کړي. دغه کمیسیون مشر پرون ویل چې له ټولو انتخاباتي ډلو سره په دې اړه خبرې او مشورې کړي دي. هوا علم نورستاني ویل چې دغه بهیر په شلو ولایتونو کې بشپړ شوی خو په 14 ولایتونو کې د ځینو انتخاباتي ډلو د مخالفت له کبله له خنډ او ځنډ سره مخامخ شو. نور جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رایو د بیا ګڼلو او تفتیش بهیر نن له سره پیلوي. د کمیسیون مشر هوا علم نورستاني پرون په کابل کې خبريالان ته وویل چې دا پریکړه له معترضو او انتخاباتي جرو سره د خبرو پر اساس کړې ده.
بعد از دو بار گفتگو و بحث با نمایندگان ستادهای انتخاباتي
هغه ویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټولو کاندیدانو له استازو سره تر دوه وارې خبرو او بحث وروسته د رایو د بیا شمیر او تفتیش بهیر له سره پیلوي. هوا علم نورستاني وویل چې له ټولو انتخاباتي ډلو او څارونکو غوښتنه کوي چې د شفافو پایلو د اعلان لپاره مرسته ورسره وکړي. د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر د عقرب په 13 پیل شو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې په شلو ولایتونو کې دا بهیر بشپړ شوی دی خو په پاتې 14 ولایتونو کې دا بهیر تیرونه د یو شمیر انتخاباتي ډلو د مخالفت لامل بند شو. لدی عمله حتی د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو شمیر سیمه ایز دفترونه وتړل شول. هغه ټینګار وکړ چې یوازې د بایومټریک معلوماتو پر اساس ثبت شوی رای ته اعتبار ورکوي. خو وی ویل چې د هغو افغانانو رای باید ځای نسی چې د میزان پشپژمه یې په سختو شرایطو کې رای ورکړه.
کمیسیون مستقل انتخابات تلاش می نماید.
هوا علم نورستانی وویل د ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه کوي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې په شفاف ډول او په تر ټولو نږدې ممکن فرصت کې اعلان کړي. د ټاکنو د قانون لمخې باید ابتدایي پایلې د میزان په ویشتمه اعلان شوی وای، خو کمیسیون درې واري د ابتدایي پایلو اعلان ځنډولی دی. وروستۍ مهلت یې د عقرب تر ویشتمه وه. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشري پرون هم ونه ویل چې دقیقا څه وخت به د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلانېږي. خو نورستانی وویل چې په څوارلسو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې له بهیر سره د ځینې انتخاباتي ډلو مخالفت، درې ورځې د دغه بهیر په ټپه درېدل او د درملوګ له شرکته د معلوماتو په ترلاسه کولو کې تقریبا یوه اونۍ ځنډ هغه اساسي عوامل دي چې له امله یې د ټاکنو ابتدایي پایلې وځنډېدې.
د فرشتي جلال زی راپور مو اورید. د افغانستان جمهوری ریاست پرون ویل چې د حقانی شبکې درې غړي انا سقانی، مالی خان او حافظ رشید راهم لا هم د افغان دولت په بند کې دي. دوی وایي چې طالبانو د شرایطو په نمراتولو سره د تبادلې د ځنډ زمينه برابره کړې ده. اجمل تورمن راپور لري.
د فنولس مشروعان صدیق صدیقی وی انس قانی او دوه نور ملګری چې ټاکل شوی و خوشی شي لا هم د افغان دولت په بند کې دي. خاغلی صدیقی په دې اړه په یو ټویټ کې لیکلي چې طالبان له خوا د شرطونو نه پر ځای کېدو د دې لامل شوی چې د انس قانی، مالی خان او حافظ رشید د خوشی کېدو بهیر وزندېږي. خاغلی صدیقی لیکلي چې افغان دولت د تبادلې په بهیر بیا کتنه کوي او هیوادنۍ ګټو ته په پام سره به اقدام وکړي. د تیرونی د سیشن به پورز ولس مشر محمد افغانی ملت ته پیغام کې اعلان وکړ چې حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان امریکایي پانتون د دوو تنو استادانو د آزادۍ په بدل کې له بګرام زندان څخه د انس قانی په ګډون د قانی شبکې دوه نور غړي مالی خان او عبدالرشید آزاد کړي. د افغانستان حکومت هم دا ډول د دریل ورپوړو طالب چارواکو آزادي له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل لپاره د خنیت زمينه یاد کړه. د افغان حکومت له دې پریکړې وروسته په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت د کاردولس مشر غنی یو شجاعانه اقدام وباله. خو تر دغه اعلان یو ورځ وروسته د پنځشنبه په ورځ افغانستان لومړی میرمنې رولا غنی د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې وویل سره لدی چې ولسمشر د خپل پریکړو په اړه ټول جزئیات لدی سره نه شریکوي، مګر دا سی ورته بریخي چې د تبادلې پلان ناکام شوی دی. رولا غنی ویلي فکر کوي چې د معاملې وی خو د خپل ژمنو لسرته رسولو مخړولې او لامل یې معاملې ناکام شوی دی، کوم چې خاغلی صدیقی هم په یو شکل ورته اشاره کړې ده په خپل ټویټ کې. خو طالبانو بیا ویلی د دوی ډله تبادله ته چمتو ده. طالب وین زبی الله مجاهد ویلی هر کله چې دوی درې غړي مشخص ځای ته ورسیږي دوی به د امریکایي پانتون استادان هم آزاد کړي. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس رحمان رحمانی بیا د جرګې د شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د تبادله دغه بهیر د ناکامېدو په اړه ویلی شاید هغه دوه امریکایي استادان چې طالبانو يرغمل کړي ول نور ژوند دي نه وي. خو طالب وین زبی الله مجاهد بیا د ولسی جرګې د رئیس د سرګندونی رد کړی دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اوس به سمات سروند راته وایي چې د نړۍ په ځینو موتبرو خبرونو او رسپونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
د کاناډا بلومبرګ خبرونه په افغانستان کې د جنگي جرم په تور د دوه امریکایي پوځیانو د بخښلو په اړه د ولسمشر ډونالد ترامپ پر پریکړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سرلیک یې د ترامپ په افغانستان کې د قتل په تور محکوم سرتیری بخشي راغلي، ولسمشر ترامپ د جمعې په ورځ د امریکا د پوځ دوه افسران عفو کړل چې د هغو په منځ کې یو تن د دوه افغان بندیانو د وژلو په جرم محکوم شوی و. بلومبرګ زیاتوی د سپینې ماڼۍ له خبر پاڼې سره سم ډونالد ترامپ د کلینټ لورنس د بخښلو حکم لاسلیک کړی. هغه څوک چې تر خپل قومندې لاندې سرتیرو ته یې امر کړی و چې پر هغه چاډزي وکړي چې پر موټر سایکل په سرعت د دوی خواته ور روان و. د بلومبرګ له لیکنې سره سم د امریکا ولسمشر د ځانګړي سمندري ځواک یو قومندان جګړن ماتیو ګولستن هم یو مخ په خلی دی. ماتیو ګولستن په 2013 میلادي کال د هغه افغان په وژلو تورن و چې پرې شک کېده د هغه له لوري د جوړ شوي بم په چاودنه کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوي دي. د راپورونو پر اساس د امریکا د دفاع وزارت چارواکو اندیشته شوډلې چې د ولسمشر ترامپ دا اقدام به د دوی د هیواد د پوز روحي او نظم ته زیان واړوي. د منتقدانو په باور د ولسمشر ترامپ دا اقدام د امریکا د پوزي عدالت سیستم له پښتنو سره مخامخ ولای شي. واشنگتن پوست او نیویارک ټایمز رسپانو هم په همدې موضوع لیکنې خبرې کړې دي. دغه رسپانو لیکلي چې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د دې وزارت یو بل جګپوري چارواکي راین مکارتي په وروستیو کې له ولسمشر ترامپ څخه خوشتي و چې په مهمو پوځي قضیو کې مداخله ونه کوي. خو د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي مسؤل سټیفاني ګریشم په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر مکلف دی چې د قوانینو د تطبیق په برخه کې ډاډ ورکړي او په مناسب وخت کې د عفو حکم صادر کړي. نیشنل انټرست خبرونې په وروستۍ ګڼه کې د یونی ډیویس د سفر یو یاداشت خپور کړی دی. هغه چې کابل ښار ته د افغانانو د روزنې د یو پروګرام لپاره تللی و لیکلي چې امریکایي پوځیانو له مرګه ژغورلی ده. اغلی ډیویس په 2018 میلادي کال د دریم ځل لپاره کابل ته لاړه. غرمه مهالو د امریکا د سفارت مخ ته ولاړه و چې حمله پرې وشوه. دا وایي چې ژر امریکایي پوځیان د دې مخ ته ډال یا سپر شول او دا یې یو پناځای ته یووړه. حملې نږدې 4 ساعته دوام وکړ او بالاخره د 15 حمله کوونکو په وشلو پای ته ورسېده. ایونی ډیویس لیکلی حاضر ده منځدی 19 میلیون امریکایي پوځیان ژوندیشته چې په افتخار مبارزه کړې ده. دا وایي د هغو اتلانو باید په ژوندونی تل ستاینه او مننه وشي چې د ولسواکۍ او د امریکا د ازادۍ د ارزښتونو د ساتنې لپاره خپل ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی.
ولس جرګې په لوګر کې پر زده کوونکو د جنسي تیری د ادعاو د ارزونې لپاره یو هیات وګمره. د جرګې رئیس دا خبر زړه بوجنون کې بللې خو ځینو غړو ټینګار کړی چې د موضوع ته باید لمن ونه وهل سي. تفصیل خان محمد سینه.
په لوګر ولایت کې پر زده کوونکو د جنسي تیری د خبر خبرېدو د ولس جرګې د یو شمېر غړو توند خبرګون راپارولې ده. د دغه جرګې ځینې غړي وایي د پام وړ یو شمېر زده کوونکي د جنسي تیری هدف ګرځېدلي او د کورنۍ عزت یې زیانمن شوی دی. د ولسي جرګې غړي حبیب الرحمن پدرام وویل
حادثه تلخی که در ولایت لوگر اتفاق افتاده صرف یک مثال است.
لوگر ترخه پیخه چه را من سخوا موگ او تاسی تایو خبر داره. ده واز لوگر کوهنی او خوانزه و پری محدوده نده. ده ولایت او یو ملت پت او ازد پا نریوال کچه زیان لیدلی ده.
دغه موضوع په ولسی جرګه کې په تاوده بحث اوختی او انده چې ډیرو د موضوع د ارزونې لپاره د جرګې لخوا د یو پلاوی د ګمارلو په هدف پر یو پانه لاسلیکونه هم وکړل. دغه اقدام د جرګې د زینو نورو غړو لغبرګون سره مخ شو. د پکتیا د خلکو استازي رازی منګل وویل
مشکل په ټولو جامعه کې شته. حمادث مشخص مکوي او ولایت درکم بدنامه وای ما ولست توهین مکوي معرف ته توهین مکوي سبا ورځ به خپل اولادونه معرف ته هیڅ کونی لګي.
بل اخر د ولسی جرګې رئیس د ارزونې د پلاوی د ټاکلو موضوع رای ګیری ته وړاندې کړه. د جرګې رئیس میر رحمان رحمانی وویل
وکیل صاحب محترم برای گیری میریم با استثناء 11 کارت سرخ به تصویب رسید.
مخکله دې د پهنه وزارت او د لوګر والی د پیخه دار زول لپاره یو پلاوی ټاکلې ده. په دې ورستیو کې د ګارډین او رسپانه په لوګر ولایت کې د مدني ټولنې د سیړنې لمخې یو راپور خپور کړ چې د لوګر ولایت په شپږو خوندزیو کې پر 1500 شپږ سلويخ زده کوونکو جنسي تیری شوی ده. په دغه سیړنیز راپور کې لزین ځوانو کارګرانو سره خبرې هم شوې دي. د لوګر ولایت د مدني ټولنې د شبکې رئیس او دغه راپور چمتو کوونکی محمد موسی محمودی رسنیو ته ویلي چې له هغې ویډیو له خپرېدو وروسته چې د جنسي تیری د قربانیانو تصویرونه هم خپاره کړي 15 زده کوونکي ترې د دوی د کورنیو لخوا وژل شوي او سکم 15 کورنۍ د زده کړو له ځایونو نه نورو ځایونو ته کډه شوي دي. خود جمعه پښپا خاغلی محمودی ل امریکا غږ رادیو سر په مرکه کې وویل د د خبرې ناسمه راخستل شوی. د وویل 1500 شپک سل وخت ماشومان او تنکیو کارګر ځوانانو سره چې په ورته وخت کې زده کوونکې هم دی مرکه شوی دی. دی وی د د سیړنه بشپړه شوی نه ده او تر اوسه روخانه هم نه ده چې د جنسي تجاوز د قربانی شو ماشومان او تنکیو ځوانانو شمیر څومره دی.
کابل پانتون د دریم وار لپاره د کال غوره محصل اعلان کړ. یاسین خاموش د اجتماعي علومو پوهنځي محصل د لسو بهترونو محصلانو په کتار کې د کابل پانتون لخوا د کال غوره محصل وپیژندل سو. خاطر پردیس دغه پروګرام ته ورغلی او دغه راپور یې برابر کړی.
د کال د غوره محصل د پیژندو غونډه
یاسین خاموش.
یاسین خاموش د 1399 کال د کابل پوهنتون د کال غوره محصل وپیژندل شو. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي دغه ډول پروګرامونه کولی شي د محصلونو د هڅونې لپاره ګټور تمام شي.
خب اگر ما بتونیم چنین طرحو عملی کنیم برای کسب
دوی دی ډول پروګرامونو کلک ملاتړ کوم. دغه ډول پروګرامونو کولی شي ځوانان او په ځانګړي توګه محصلین خپل راتلونکي لپاره هیله من کړي.
پانتونې کومول در دنبال میکنه چې بر خاطر کې چنین برنامه را اونو روان میندازه.
د کال د غوره محصل پروګرام د تیرو دریو کلونو را په دې خو د کابل پانتونو یو شمیر نورو علمی بنسټونو په ملاتړ جوړیږي. د کابل پانتون رئیس حمید الله فاروقی چې د غونډې ترغلی وي په داسې حال کې چې افغانستان اوس په ډیر یو نازک حالت کې دی، همدغه محصلین کولی شي د خپلو قوي او پراخو طرحو په جوړولو سره افغانستان له دې حالت څخه بهر کړي.
امروز کشور شما بنابر دسایس بسیار معلومه دشمنان افغانستان.
دوی تاسو ټول پوهیږئ چې افغانستان اوس په یو حساس مرحله کې دی. د دې هیواد دښمنان هڅه کوي چې زموږ ملي ګټې له منځه یوسي. زه له دې ځای تاسو ټولو ته وایم چې د خپلو ټینګو ارادو په درلودو سره افغانستان له دې حالت څخه وباسئ.
دښمنان افغانستان تلاش های بسیار جدي کردن تا افغان ها افغانستان فراموش بکنن.
د کال د غوره محصل پروګرام د کابل پوهنتون د یو پوهنځیو څخه د شاوخوا 200 محصلینو ترمنځ په لاره چول شوی و. په دې بهیر کې محصلینو خپلې طرحې د پوهنیز نظام د ودې لپاره د پوهنتون له تعلیمي موینیت سره شریک کړي وي چې پوهنتون له 200 محصلینو څخه 50 بیا لس او په وروستۍ مرحله کې د کال غوره محصل اعلان کړ. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او سمه یو بهرنی مسله چېړو. د چک جمهوریت خلک نن د نومبر پر 18 د خپل مخملي انقلاب ډیر شمکلي زلمانځي. په پخوانی چک سلواکیا کې د نومبر د 18 مخملي انقلاب له کمونیزم څخه دیموکراسي ته د انتقال پر لار سترګام بلل کیږي چې په سوله ایزه فضا کې واخیستل سو. د پخوانی چک سلواکیا خلکو د 1900 نه تیا میلادي کال د نومبر پر 18 په پراخو لاریونونو مخملي انقلاب پیل کړ او د هغه کال تر پایه د هغوی سوله ایزو لاریونونو دوام وکړ. د دې بریالي انقلاب په نتیجه کې په پخوانی چک سلواکیا کې تر 500 کلونو وروسته اول وار آزاد انتخابات وسول او وسلو هاول ولسمشر وټاکل سو. پخوانی چک سلواکیا په سوله ایز ډول په 1993 میلادي کال کې پر دوو خپلواکو جمهوریتونو چک او سلواکیا وویشل سوه. تر 200,000 زیاتو وګړو چې د چک جمهوریت له بیلابیلو ښارونو د هغه هیواد په پلازمینه پراکې راټول سوي وو پرون د ښار په یوه مرکزي پارک کې سوله ایز لاریون وکړ. نور جزیات له فرشتې جلالزی څخه اورئ.
د مخملي انقلاب د کلیزي المانځونکو پرون لا اعتراض ډک شعارونه ورکول. لاریون کوونکو ته یو شمېر هغو کسانو هم خبرې وکړې چې په 1909 میلادي کال کې د مخملي انقلاب پلویانو ته ویناوې کړې وې. د چک جمهوریت د پلازمینې پلوی پارک لیتنه کې پرون تر 2 لکه زیاتو وګړو ناست صدراعظم اندری بابیش په اداري فساد کې په لاس ترلودو تورن کړ. هغوی د چک جمهوریت او د اروپایي اتحادیه بیرغونه رپول او ناری وهلې چې اندری بابیش دیموکراسي ته تهدید دی. د پرونی لاریون تنظیمونکي میکولاش مینار رسنیو ته وایي
څمه زه پرвее پليټیکي کتي ریسپکټ
موږ داسې سیاستوال غواړو چې دیموکراتیکو اصول او بنسټونو په درناوی ولري. داسې کسان چې دروغ نه وایي، اخلاص نه کوي، خلک تهدید نه کوي او متزادي ګټي ونه لري. اندری بابیش د چک جمهوریت له پیژندل سو میلیارډرانو دی. هغه د صدر اعظم پر چوکۍ ترناستي ورسته پدې تورن شو چې شخصي ګټې له ملي ګټو سره په تضاد کې دي. پر هغه تور پوری شوی چې اداري په پراخه پیمانه فساد لري. اندری بابیش لشتر لژل اروپایي اتحادیه سره د شخصي ګټو د تضاد په مسله کې تر تحقیق لاندې دی، خو هغه ټینګار کوي چې غیر قانوني کار نه دی کړی او له واکه د لری کېدو دلیل نه ویني. په پراکې تراس کوونکو پرون ویل چې صدر اعظم او ولسمشر دواړه د کار خلک نه دي. د چک جمهوریت اوسیدونکو دانیل نیم سوه په 1900 نه اتیا میلادی کال کې په مخملي انقلاب کې ګډون درلود. هغه د کمونیزم پر ضد مبارزه کړې ده او پرون یې لاریون کوونکو ته وویل:
دعوایمه سی پوزور اش بودیم نیکو پریشته ولید.
بلوار باید د رایو په مرکزونو کې د رای اچولو په وخت هوښیار ووسو. موږ داسې دولت نسو منلی چې د تجارتي شرکت په څیر کار کوي، پر رسنیو محدودیت لګوي، سانسور زیاتوي او د غلا فضا یې جوړه کړې ده. د پخوانۍ چکسلواکیا خلکو د 1979 میلادي کال د نومبر په 18 نیټه د مخملي انقلاب پیل وکړ او د هغه کال تر پایه د هغوی سوله ییزو لاریونونو دوام وکړ. د دې بریالي انقلاب په نتیجه کې په پخوانۍ چکسلواکیا کې تر 500 کلونو وروسته اول وار آزاد انتخابات وشول او واسلو هاول د جمهور رئیس په توګه وټاکل سو. وروسته بیا پخوانۍ چکسلواکیا په سوله ییز ډول په 1993 میلادي کال کې په دوه خپلواکو جمهوریتونو چک او سلواکیا وویشل سو.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. تابلسان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په 14 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر نن له سره پیلوي. په پام کې د افغانستان د هند په لکنو کې د ویست انډیز په وړاندې خپل دریمه شله اوره مسابقه نن وکړي. په ایران کې د مظاهرو پر مهال د یو تن تر وژل کېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې واشنگټن به د ایران د خلکو تر څنګ ولاړ وي. په عراق کې حکومت ضد اعتراض کوونکو د بغداد په مرکزی برخه کې پر یو ستراتیژیک میدان او دوو پلونو ولکه ټینګه کړې ده. د سوریې په شمال کې پرون په یو موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي. دغه سیمه د هغو ځواکونو په کنټرول کې ده چې ترکیه یې ملاتړ کوي. او په بیلاروس کې نن خلک په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي. د پارلمان د ولسی جرګې د 113 سیټونو لپاره تر 1500 زیات کاندیدان د بریالي کېدو هڅه کوي.
دا ژوند رنگونه.
تاسو دلته چې راغلی وي څه کوي؟
تذکیره اخلو.
ښه، کیدلی شي تذکیرې په اهمیت خبرې راته وکړي؟
ان شاء الله. ولې نه، تذکیرې خو یو زه دا مشکل درته وایم چې پنشیر داسې یو دروازه غونې لري تلاشۍ، هغه خلکو سره مونږ تذکیرې نه وي. څلور کسانو له پنشیر له دروازې نه بیا راغله دلته باګرامۍ ته. په باګرامۍ کې ما تذکیرې ورته واخیستې، وایي پرې نه خو تذکیرې نه وي را سره. ویلې تذکیرې نشته در سره، وزی به مخامخ. او بل اوس خو وطن کې حالات ډېر ګډوډ دي. دا تذکیره یو ثبوت ده که یو تلاشۍ کې یو ځای کې په ګیر راسي نه پوهېږي که نه. خو دغه تذکیره کې ورسره یې دغه په هر ځای کې تذکیرې پوښتنه ډېره کېږي. په دغه حکومت کې څه وظیفه اخلي دا درته به درد لګېږي. یو ځای کې مړ کېږي، هیڅوک نشته در سره تذکیرې ته د خلګوري هغه ځای ته دې رسي.
یوازې ځان ته تذکیره اخلي که میرمنو ته هم اخلي؟
اخلو خو دونه زیاتې نه، ضرورت ولري هغه سې اثره چې اش ته ځي هغه د پاره اخلي.
که ضرورت
چی بیا څنګه کوي؟ ضرورت چی بیا اخلو ورته هغه وخت.
خیر، تذکیره چی واخلي بیا سره خمس ساعت پوخ ورکوي همداسې یږدې څنګه؟
تذکیره چی واخلو هغې ته پوخ ورکوو، له هغې نه یو کاپي باسو کور کې ږدو. د اصلي هغه کاپي وړکۍ جب د پاره جوړو هغه راسره.
مننه تاسو نه.
زنده یاست.
د ګڼو ورځونکو سیمیسونه راغلی دي. عبدالله احد عباس کاریزوال له هلمند لیکي د افغانستان د انتخاباتو د پایلو ځنډول افغانستان د بحران خواته بیایي او د افغانستان پر ټولو چارو بد اغیز کوي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي د انتخاباتو د پایلو څخه سمه د آدم خان او درخانی کیسه جوړه سوې ده، دا څنګه بې باوره شاکنې سوې. عبیدالله راهنما له هلمند لیکي د ټاکنو د پایلو د اعلان ځنډ افغانان په روحي ناروغۍ اخته کړي دي. زبیر نوري نورستانی له کابل لیکي طالبان وایي افغان حکومت خپلواک نه دی. نو طالبان خو خپل خپلواک نه دي ځکه چې د پاکستان تر راس لاندې دي. زموږ افغان دولت باید د پاکستان له حکومت سره د سولې خبرې وکړي ځکه چې د طالبانو سره د سولې خبرې د په خبره چې نتیجه نه ورکوي. عبدالواحد مدقیق له لوګر نه په خپل سیمه کې لیکي موږ د سولې راتلو ته خوشبین یو. بل اوریدون کلی کلی زما د کرکټ بورډ څخه دا هیله ده چې تیز بلران پیدا کړي چې له دې سره به د افغانستان د کرکټ لوبډله پیاوړې سي. جعفری لیکلي چې نړیوالې مرستندوی ادارې دي زموږ د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ژمي پراتلو سره له خلکو سره مرسته وکړي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ نه سامي الله حلیمي تندر لیکلي د ایم ټي این مخابراتي شرکت څخه غوښتنه لري چې د پکتیا په څمکني او ډنډ پټان ولسوالیو کې د انټرنیټ 3G خدمات فعال کړي. خان محمد اسلام یار د هلمند له نادالي ولسوالۍ لیکلي د هلمند په نوزاد مساکله سنگین کجکی او بغران ولسوالیو کې یوه مخابراتي شبکه هم کار نه کوي. خان محمد اسلام یار د نادالي څخه لیکلي په هلمند کې وسلول غلا زیات سوي دي، هیله ده چې حکومت مخه ونیسي. تازه خان سمسور لننګرهار لیکلي په جلال آباد کې د بیکاری له کبله ځوانانو نشو او غلاو ته مخه کړې ده. نیک محمد قراندوس له کندهار لیکي د کندهار پوهنتون استادان خپلو دندو ته نه ورځي، باید د کندهار چارواکي دغه ستونزه حل کړي. اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله له جاوید